سلامونه وخت سهار لس بجې شپې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده د مشال ریډیو د نوروزی نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو هیله د روغ جوړ خوشاله وست په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو او په پای کې دوونیز پروګرام روشانه مستقبل او باختر ستوري روخ په پیل کې به مجید بابر ته د وخت خبرونه وکړي.
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټ کې پاکستان مسلم لیگ وای چې نن بعد نواز شریف د نااهله کېدو نه پس د نوي وزیر اعظم د نوم نامزدګي کوي. په مومندو قبایلی سیمه کې نامعلومه وسلوالو درې کسان وژلي دي. امریکا او جاپان د شمالي کوریا لخوا د بین البراعظمي توغندي توغول غندلي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د واکمن مسلم لیگ ګوند یو مشر او د پارلیمان غړي تلال چودري ویلي دي چې نن به په اسلام آباد کې د پارلیماني پاټۍ د غړو یو مهمه غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي چودري وویل چې د ګوند متفقه فیصله ده چې د عبوري مودې لپاره به بل څوک وزیر اعظم نامزد کوي، خو د پارلیمان د پاتې مودې لپاره به شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه ټاکي. بلخوا د پاکستان انتخابي کمیشن د پاناما اسنادو لړکی د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د پریکړې نه پس ښاغلی شریف د قومي اسمبلۍ د 100 حلقې نه د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. الیکشن کمیشن 13 ورځ جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د پریکړې له وجې 100 نمبر حلقه باندې په 2013 کال کې د نواز شریف انتخاب کله دم ګرځوي او د منتخب کېدو نوټیفیکیشن یې واپس اخلي. په دغه حلقه باندې به اوس نوې ټاکنې کیږي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د حلیمزو تحصیل د میا منډۍ په شانی خېلو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وژلي دي. د چارواکو په خبره تیره شپه نامعلومو وسلوالو د یو ځایي اوسیدونکي صادق په کور برید وکړ او د کورنۍ په غړو یې ډزې وکړې چې پکې صادق په خپله د هغه ښځه او یو زوی یاسین ووژل شو، خو وسلوال په تختیدو کې بریالي شو. د پیښې وروسته په سیمه کې د تالاشۍ عملیات پیل شوي وو چې عسکري قوتونو په سیمه کې کرفیو هم لګولې وه. یاد دې وي چې 15 کاله وړاندې د صادق ورور ولایت شاه هم د نامعلومو تنانو لخوا وژل شوی و. د یادې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د پولیو یو ناروغ هم مخې ته نه دی راغلی. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې یو چارواکي حامد مومند وویل
تقریبا یو کال مونږ اخیری کیس کې فاټا نه راغلی و. په 2018 کال کې په 20 د جولای و دغه پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی.
پاکستان کې د پولیو د مخنیوي اداره وایي په 2018 کال کې د پولیو 306 ناروغان مخې ته راغلي وو چې ډیری یې د فاټا سره تعلق وو. د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د اتحادیې مشر فردانی بیبی د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې خواجه سراو سره کړې وعدې دي زر تر دره پوره کړل شي. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال فردانی بیبی زیاته کړه
دا اسپیټال هم دي زموږ سره وعده کړی چې په ایل آر ایچ کې او په حیات آباد کې بتاسو ته کمپلیکس کې به یو یو واټ ملاوي گیا تا ته بیٹو والے تروسه پور دایسه پتاونه لګې د هیل د کارډونو تروسه پور سه پتاونه لګې دا دی ویلې چې رقم خواجه سره دی وریج دی د پر موږ درې زره یا څلور زره روپې چې د میاشتې مقرره کوو داګه سه پتاونه لګې دا کورونه ویلې چې ردی له موږ کورونه ورکو کاروبارونه به ورکو سپوري سم نشته.
صوبایي حکومت تر دا مهال د خواجه سراو د دې تازه وختونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د خواجه سراو د بشري حقونو خوندي کولو په اړه به یو قانوني بل اسمبلی نه هم منظوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکایي او جاپانی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي کوریا د بین البري اعظمي هدف شتون کې توغندي دویمه عملی مظاهره هم کړې ده. د تیر ورځې دا توغندي د هغه یو نه ډیر جدید دی کوم چې دغه هیواد د روانې میاشتې په څلورمه نیټه توغولی و. د شمالي کوریا لخوا په میزایل ټیکنالوژۍ کې دا پرمختګ د امریکا سواحلو ته د ایټمي موادو د رسیدو په لړ کې یو لوی ګام دی. بلخوا د شمالي کوریا د دې ګام نه څو ګنټې پس امریکایي او د جنوبي کوریا پوز د ډرو مشکونه پیل کړل او په ځمکه باندې د هدف ویشتونکو توغندو تجربې هم وکړې. د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو وویل چې د ډرو او توغندو دا مشکونه د شمالي کوریا لخوا د بین البري اعظمي میزایل د توغولو ورې عمل دی. بلخوا د جاپان د حکومت ویان یوشیدا سوګا ویلي چې د شمالي کوریا لخوا ویشتل شوی میزایل د 15 منټو پرواز وکړو. سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالی بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا هکبي تېره ورځ وویل چې د دې بل د ابتدایي مسودې د ځینو مهمو نقاطو په اړه ښاغلي ټرمپ په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. د دې نه مخکې د دې بل په اړه داسې خبره سپینې ماڼۍ نه وکړي. هکبی زیاته کړه چې ښاغلی ټرمپ د دې بل منظوره شوې مسوده وکتله او د مذاکراتو په نتیجه کې چې په کومو نقاطو اتفاق شوی و چونکې هغه نقاط د دې بل برخه ده نو ځکه ټرمپ پریکړه وکړه چې دا بل لاسلیک کړي. او وروسته خبر ده چې د جرمني پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پرون د دغه هیواد د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګودارونه کړي دي چې پکې یو کس وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته مستقل لګنون به نن په دوم ورځم د هغه د ځایناستي ټاکلو لپاره غونډه کوي. بلخوا د پاکستان انتخابي کمیشن د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قومي اسمبلی د غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاري کړی. د سپریم کورټ پریکړې ته سیاستوالان څنګه ګوري؟
ټول کریډټ پاکستان تحریک انصاف
اولنې درنا قاضي حسین احمد صاحب د کرپشن خلاف ورکړې او استاد هغه حق جوړي نوې وزیر اعظم راولي
بیا د 90 سیاست ته واپس لاړلو.
داسې فکر کېږي چې په روغتونونو کې نرسان یوازې ښځینه کېدلای سي. دا فکر ولې دی؟ دا به پونیز پروګرام روشانه مستقبل کې واوري او په بختر ستوري خبرونه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ښځو پر سینګار هم یو رپورټ وړاندې کړو.
خو هغه د سپینو بنگلو او غمی په کې شو نایل لبیغا چول بوګان بو د سپینو ټکا به مو پیر سرو راوتله.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوسم د مشال ریډیو د دې غړي لومړی رپورټ. د پاکستان سپریم کورټ پروند فیصله اورولې وه چې پکې د پاکستان وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهل ګرځولې. له هغه وروسته نواز شریف له خپلې چوکۍ استعفا ورکړې. دا وخت په پاکستان کې مسلم لیگ نن په پارلمان کې زیاتې چوکۍ لري او دوی غواړي چې نوی وزیر اعظم د نواز شریف په ځای باندې وټاکي. په دې اړه پرون هم غونډه وه او دا به نن هم دوام لري. دا چې پرون په غونډه کې څه وسو د احمد الله په دې اړه تفصیل راکوي.
پرون د وزیر اعظم هاوس کې چې کومو په هغه کې د مسلم لیگ نون د غړو چې کوم اجلاس او هغه پرون سهار شروع شوی و. په دغه دوران چې کله د سپریم کورټ فیصله راغله نو دغه اجلاس چې کوم لک سات لپاره ځنډولې شوی و. بیا هغه اجلاس چې کوم شروع شو او په هغه کې د راتلونکو وزیر اعظم لپاره سلام مشورې شروع کړلې شوې. نو د مسلم لیگ نون تلال چودري چې کوم د 13 ورځ مازیګر مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې په دغه غونډه کې زیاتره چې کوم کسانو هغه دا فیصله وکړه چې د پنجاب وزیر اعلی چې کوم دی شاباز شریف هغه به راتلونکي وزیر اعظم چې کوم دی هغه به جوړول شي. شاباز شریف چې کوم دی هغه دا وخت د پنجاب وزیر اعلی دی نو هغه به التنه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي او وزیر اعظم نواز شریف چې د کومې چوکۍ څخه نااهل کړل شو نو په دغه باندې به هغه دوباره الیکشن کوي او د قومي اسمبلی غړي جوړېدو وروسته شاباز شریف چې کوم دی هغه به بیا د نوې وزیر اعظم ټاکي. خدا حال چې کله هغه د قومي اسمبلی غړي جوړ شي او د دې لپاره هغه الیکشن وکړي نو په دې ټوله پروسه به تقریبا 15 ورځې لګېږي. نو د مسلم لیگ نون چې کوم غړي دي نو هغه نن بل اجلاس راغوخته دي او هغه اجلاس کې به نه صرف د شاباز شریف چې کوم دي هغه به ورکوي چې آیا 15 ورځې وروسته به دا وزیر اعظم جوړول شي، بلکې د 15 ورځو لپاره یو نگران وزیر اعظم چې کوم دي هغه به ټاکي. نو هغه لپاره مختلف نمونه چې کوم دي هغه مخې ته را روان دي، چې پکې د خواجه آصف نوم چې کوم دي هغه هم دي، شاید خاقان عباسی هم دي، خرم دستگیر دي، شیخ افتاب دی. نو داسې مختلف نمونه روان دي چې په دې کې به یو کس د 15 ورځو لپاره وزیر اعظم جوړ کړلی شي. چې کله شاباز شریف دغه خپل چوکۍ د پارلمان وګټله او هغه قومي اسمبلی ته راغی، نو د هغې دی به بیا استعفا ورکړي او دغه شان شاباز شریف چې کوم دی هغه به نوی وزیر اعظم جوړ کړلی شي.
شاه احمد الله پرون سپریم کورټ نواز شریف نااهله وګرځولی، له هغه وروسته بیا نواز شریف سیدی هغه استعفا ورکړه. نو د دې سپریم کورټ په فیصله باندې به عمل درآمد د پاکستان الیکشن کمیشن یعنی انتخابي کمیشن کولی. هغه د نواز شریف له دې چوکۍ یعنی د کامیاب سمي غړیتوب ختم کول په اړه څه ګام اخیستی دی؟
بالکل، الیکشن کمیشن کله چې پرون سپریم کورټ دا فیصله واورول نو په هغه کې الیکشن کمیشن ته دا ویل چې تاسو په فوري توګه د نواز شریف چې کوم د نااهله کېدو یعنی د هغه د رکنیت د ختمېدو چې کوم دغه دی هغه جاری کړي. نو د هغې نه بیا لږه شیبه وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه یو نوټیفیکیشن جاری کو، او دا غي نوټیفیکیشن تر مخه چې وزیر نواز شریف چې کوم هغه د لاهور د حلقه ان یو سولوشن نه چې کوم هغه د قومي اسمبلی غړی منتخب شوی، نو دغه شان دی هغه خپل دغه چوکۍ رکنیت چې کوم هغه منسوخ کړل شو.
دا احمد الله سی تفصیل را کولی د جولای پر 28 یعنی پرون د پاناما کیس په اړه د سپریم کورټ د فیصلې په ترڅ کې د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې چوکۍ پرېښودو وروسته په پاکستان کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو دریځ مخې ته راغلی دی. په دې اړه ملي همزاده له مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او په دې اړه د هغو نظر پوښتلی دی.
د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وای ګوندې د پخوا راهیسې د درغلي خلاف کوششونه کول چې اوس یې رنگ راوړو.
دا زمونږ د جدوجهد نتیجه د کرپشن خلاف تر سبیا د 1996 کې اولنۍ درنا قاضي حسین احمد صاحب د کرپشن خلاف ورکړې و. زمونږ کارکنان هم پکې شهیدان شو او بیا یو کال نه جماعت اسلامي په پاکستان کې کرپشن فری تحریک چلی. آنند نواز شریف صاحب نه اهلي د خبرې ثبوت دی. زمونږ موقف ټکو دلته حکمرانان همیشه لوټمار کې دې فیصلې هر کله کوم موږ دې په انتظار وو. موږ دې لپاره منډه کوششونه او دا ټول یولس میاشتې جګړه وکړه.
پاکستان تحریک انصاف په پاناما اسنادو مقدمه کې له نواز شریف نه د استعفا غوښتونکو تر ټولو ګوندونو فعال وو. د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر حیدر علي په خبره تر هغې به د ګوند کوششونه جاري وي تر څو چې په پاکستان کې په اصل کې بدلون تر سترګو نشي.
زموږ ګوند خو داسې بدلون لپاره کار کوي. پاکستان تحریک انصاف پاوی کې د کرپشن چې کوم انسټیټیوشنلایز کرپشن ده پاکستان کې د دې وروسته د خاتمه شي او یو داسې معاشره په وجود کې راشي چې هلته صاف وي، لیریټي، قانون ډاله دستي. نو موږ خو دا د دې لپاره یو ولنه پروي و دا د لوی اچیومنت نن یو ډېر لوی تاریخي کار شه نه لیلا سره چې تاسو نو ورکو خو د دې ټول کریډټ چې نه او پاکستان تحریک انصاف او د دې چیرمن عمران خان ته چې هغه په کیواز باندې راځي د دې ټکو په لنجام ته ورسو.
بیا د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وای چې دوی د ګډې پلټنیزې ډلې ته رپورټ راتلو وروسته ویلو چې د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار کوي او داغه احترام کوي. نو موري زیاته کړه
اپوزیشن پارټو دا هوج د جی ټی رپورټ په وخت کې ویل چې استفاده ورکړي موږ ویل چې نه سپریم کورټ څه فیصله وکړي موږ به هغه موږ ته قابل قبول او پکاره چې کور سیاسي پارټو او بچ او ما شانتو شو هغه په خپل هغه ډیسکوالیفایډ نو په دې لحاظ سره اوس دا جمهوریت تسلسل لپاره دا ضروري ده چې چونکې دا وی اکثریت کې په نېشنل اسمبلی کې په دې لپاره دا د هغوی حق جوړیږي چې نوې وزیر اعظم مخکې راولي دا اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي.
عوامي نشنګون په هغو ګوندونو کې شامل دی چې د ګډې پلټنیزې ډلې ته رپورټ وروسته د خپل ګوند دریځ سپریم کورټ تر فیصلې ځنډولې وو. اوس یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د شنبې په ورځ د خپل ګوند د مرکزي مشاورتي کمیټې غونډه رابللې ده. د یاد ګوند مخکښې بشرا ګوهر وویل
زما نظر کې د جمهوریت لپاره سیاسي عمل لپاره او رول اف لا لپاره په تاریخ کې دا راز اوم یو تاریخ راځي. سیاسي پارټیان له خپل کار دي چې کینی او زما په خیال په دې باندې دا موږ بیا د 90s سیاست ته واپس لاړو او د دې نه نتیجه به ډیره خراب راو.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په پاناما کیس کې وزیر اعظم نواز شریف نا اهل او ګرځولو او خلاف یې په احتساب عدالت کې د کاروای فیصله واوروله. د فیصلې پس نواز شریف په لدنده پریښوده چې په دې رسو کې ویلي وو چې د عدالت فیصله چې هر څه وي منی به یې او احترام به یې کوي. دا مشال ریډیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مبجو
سروه
پدرینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
په 2016 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر تر بل هر وخت زیاتو. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره وایي په 2016 کال کې د پولیو 316 ناروغان مخې ته راغلي چې پکې تر ټولو زیات په فاټا کې و چې شمیر یې 116 اویا. خو اوس چارواکي وایي په تیر یو کال کې له دوی سره د پولیو وایرس وهلی یو ماشوم هم نه دی رپورټ شوی. دا خبره په فاټا کې سیکریټریټ کې د پولیو مخنیوي څانګې چارواکي حامد مومند مشال ریډیو ته کړې. په دې اړه تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
په فاټا سیکټر کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي څنګه کې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او لخوا ټاکل شوی. حامد مومن مشال لیډو ته وویل چې 12 میاشتې وشوې چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو کیس هم مخ ته نه دی راغلی.
تقریبا یو کال مونږ اخیری کیس په فاټا نه راغلی او په 2014 کال کې په 8 د جولای وو. دا پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی، ځکه چې په تاسو کې د پولیو تاریخ وګورئ مختلف حکومت او سره پارٹنر ایجنسیاں شی دی ڈبلیو ایچ او یونیسیف او کمیونٹی نور پروگرامونه چې د هغه په وجه باندې په 2014 کال کې دوه کیسونه رپورټ شو. دا د نورو سره یو کال شو چې موږ کیسونه نه لرو.
نوموړی وایي چې د ښه امنیت او غوره کمپاینونو او دغه رنګ دولتي او غیر دولتي نړیوالو ادارو په هڅو دوی دغه بریا ترلاسه کړې ده.
یو څه ناڅه امنیتي وضعیت کوم تغییر راغلی دی. ماشومانو ته د واکسین رسیدلو چانس اوس زیات دی. موږ په هر کمپاین کې د 1 میلیون نه زیات ماشومان په فاټه کې واکسینو. دا غینه علاوه موږ خپل د ګورنمنت او ستاسو کوم پارټنر ایجنسیان چې دوی په خرچ کې هم زیاتوالی راغلی.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي کې د صوبایي حکومت مرسته کوونکې نړیواله اداره یا یونیسف لخوا ډاکټر جوهر مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې هم لا تر دې دمه سخت کال یعنی 2018 کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه درغلی، خو والوارس اوس هم موجود دی. او تمه څرګنده کړه چې روان کال به خیبر پښتونخوا نه هم د دې پولیو رنز ختمه وکړي شي.
خیبر پښتونخوا کې دی الحمدلله سپتمبر 2016 نه پس اوسه پوری کیس نشته دی. تاسو ته پته ده چې سپتمبر نه آن ورډز اتنه کمپین د شو د لو ترانسمیشن سیزن او دا غي کوالټي کافی کوشش شو چې خو وی دا غي اوس نتیجه دا چې الحمدلله کیس خو نشته دی. او انوایرنمنټل سیمپل چې دی په خبر کې اوس هم کله پوزېټیو شي کله نیگیټیو شي. نو وایرس موجود کی خو زموږ سره لیفټ رائټ تشته دی. او چې کمپین دوه خو شو امیونټی لیول دوه خبر شو چې دا د لاسه اوس کی پی کې فلحال کیسز نشته دی.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي سرکاري قومی ادارې شمیرې تر مخه 2018 کال کې تر دې دمه د پولیو درې کیسونه را مخه ته شوې دي چې پکې یو د پنجاب صوبې، دویم د بلوچستان او دریم د گلګت بلتستان نه دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د بشري حقوقو او ځینو سیاسي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې د نرشزیانو د حقوقو خوندي کولو غوښتنه کړې. دوی دا غوښتنه پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې. نرشزیان وایي صوبای حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی ستونزې به ورحلوي، خو یې لا هم دا وعده پوره کړې نه ده. غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي.
مدنی فعال قمر نسیم وایي د پښتونخوا حکومت دی هغه پالیسۍ ته قانوني حیثیت ورکړي کوم چې د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبایي حکومت سره د تیرو دوو کلونو د مشاورت وروسته جوړه کړی ده.
کما پالیسی خیبر پختونخوا حکومت ته حواله کړل شوې ده. دا پالیسی دی بلا تاخیر دی د نفاذ وکړل شي. او چونکه خیبر پختونخوا پهله صوبه وا چغې د خواجه سره حقوق او حواله سره په سرکاري سطح باندې غوښتنه او وعده کړې وي، خو موږ وکړو چې په مرکز کې او په پنجاب کې په سند کې د حواله سره خبره د دې صوبې نه مخکې لاړې او دلته کومه چې کومه خبره دغه په ځای باندې پاتې ده. نو نن دا مطالبه شو چې د خواجه سره حقوق سره چې کوم سرکاري وعده دي هغه د تاخیر نه بغیر چې کوم دی نو هغه پوره کړل شي.
په دغه محل د نرخزیانو د اتحادیې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د هغوی حقونه تر خپو لاندې کیږي او د هغوی سره وهل ټکول کیږي او صوبایي حکومت د هغوی د بشري حقونو د ساتنې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. پرزانه زیاتوي دوی هم هغه حقونه غواړي کوم چې یو نر یا یو ښځې ته حاصل دي.
دا حکومت نه مونږ هغه څه غواړو څه چې ته سړی غواړي څه چې ته ښځه غواړي څه چې حقوق دی څه چې د انسان حقوق دی. خواجه سرا دي نو هغې یو تنهایی ژوند تېروي بغیر مور پلاره بغیر کوره بغیر چته. نو د اسپتال هم دي زموږ سره وعده کړی وی چې په ایل آر ایچ کې او په حیات آباد کې به تاسو ته کمپلیکس کې به یو واټ ملاوي گیا تا ته بیٹو والے تروسه پورې داسې پتهونه لګې دہل د کارډونو تروسه پورې څه پتهونه لګې ده. دی ویلې چې رقم خواجه سرا دي وریج دی د پاره مونږ درې زره یا څلور زره روپۍ چې د میاشتې مقرره د هغې څه پتهونه لګې ده. کورونه ویلې چې یار دي له مونږ کورونه ورکو کاروبارونه به ورکو څه پورې سم نشته.
پارونومی یو نرخزی مشال ریډیو ته وویل چې هغه هم په خپل مټ ځان له د جامو جوړولو او د ټکو خرڅولو کاروبار پیل کړی دی.
ما سره چا حکومت د چا هیلپ هم نشته دی او ما ته ډېر مشکلات هم دي پکې ولې چې نور دکانونه بازارونو کې دي او زما کور سیستم دی دا فیل خانه دی دا نازګانه دیم چې دا یو سیټ شو. هر یو خواجه سره کې ټیلی نشته خو چې هغه ته څوک ګوري هغه ته څوک د انسان نظر نه کوي نو ډېر ملګري دي چې هغه خواهش چا خواهش نه دي چې موږ پالر کو لاکو د چا خواهش دار چې موږ بوتیک کو لاکو.
د پښتونخوا چارواکو لا تر دې دمه د نرخزیانو د دې تازه وختونو په لړ کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې صوبایي حکومت به د نرخزیانو د حقونو د ساتنې لپاره یوه قانوني مسوده د صوبایي اسمبلۍ نه منظوروي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د غوښ ملاتړ ځواکونو سرتیری د وسوالو او څو له وسلو او الوتکو سره پرون د افغانستان فراه ولایت ته رسیدلی دی. د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ځواکونو د ورتلو لامل په فراه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کول دي. د دوی په خبره د بهرني ځواکونو چې ډېر را برخه ایټالویان دي د فراه ولایت په هغه سیمه کې چې زیات ګواښونه موجود دي پوځي او هوایي عملیات ترسره کړي. نور حال زموږ د خبریال په ریپورت کې.
په فراه ولایت کې ورسته نامنۍ د بهرنیو ځواکونو په شته دغه ولایت ته وغځوله. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر سلوتون زیات بهرنیو ځواکونه چې ډېره برخه ایټالیان دي د امنیت د تامین همداشان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فراه ولایت د والي ویان ناصر مهري وایي چې دغه ځواکونه به د افغان ځواکونو سره یو ځای د فراه ولایت په هغه سیمو کې چاڼیز عملیات هم ترسره کړي چې دولت وسوال مخالفان پکې شتون لري. مهري زیاتوي چې بهرنیو ځواکونه به په فراه کې تر ډېره په هوایي برخه کې هم مرسته کوي خو د اړتیا په وخت کې په ځمکنۍ جګړو کې هم برخه اخلي.
بهرني ځواکونه په فراه ولایت نظام سلوراله او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم لري مشترک ده ځمکني نیرو هم لري همداراز د دې تر څنګ هوایي حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه هر چې تهدیدات زیاتره دي هغه ساعت کې به چاینیز عملیات ترسره شي او هغه ساعت هم دشمن څخه پاتې شي.
لبلی خوا په فراه ولایت کې د نظامی چارو کارپان دا کار افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مورال ورکولو لپاره اغېزمن بولي. په فراه ولایت کې د نظامی چارو کارپو حاجي شاه محمود وایي چې د بهرني ځواکونه د غوث ملاتړ د ماموریت یوه برخه ده چې د امنیتي تړون پر اساس دلته راغلي دي. د هغه په خبره دغه ځواکونه په هوایي همداشان د افغان سرتیرو په روزنه کې اغېزمن ثابتېدلی شي.
نه چې اوس خارجي قواوې راغلي دي هغه به د تړون پر اساس باندې راغلي دي چې د امنیتي تړون د پر ځای کولو د تطبیقولو په خاطر باندې دلته راغلی وي او دا جوته ده چې کوم وخت دوی راځي تمن د فراه امنیتي نیروګانې به زیاتره تمرینات ولري او زیاتره به روزنه ولري او تاسو پوهیږئ چې په جنگ کې هر هغه څوک چې په روزنه په تعلیم او تربیه کې خولي توی کې هلته په جنگ کې ویني نه تویي په دې خاطر باندې زوم خامخا به خپل تاثیرات لري.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې په فراه کې ناامنۍ زیاتې شوې او حتی دغه ولایت ځینې ولسوالۍ د ایران سره سره پر پوله پرتی دي او مخکې امن وي بیا هم نام نه شوی وي. که څه هم د فراه ولایت ډېر اوسېدونکي د بهرنیو ځواکونو راتګ په دغه ولایت کې د امنیت په تامین کې ډېر اغېزمن نه بولي، خو بیا به هم ولیدل شي چې دوی څومره د امنیت په ټینګښت کې بریالي کېږي.
تاسو رپورټ اوریدلی واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان او امریکا پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې بهیر کې طالبان شامل کړي. سی خود ورسپانې په خبر د وسلوالو د پناه ځایونو په اړه لا هم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اختلافات شته. نور تفصیل په دې رپورټ کې. واشنگتن پوسټ د بارنی چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ په حواله وایي چې د افغانستان د شخړې حلولو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نظر دادی چې هغه دا ژور احساس لري چې هغه ځای ته مراجعه وکړي چې لمخې د سولې پروسه پیل سي. د دې پونا د دې معنا داده چې د طالبانو له غړو سره ناستی وسی او یو ډول د خبرو اترو په پیلولو کې آسانتیا پیدا سي. واشنگتن پوسټ وای هم ورته خبره د امریکا لپاره د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودی د سیشن بپورس د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز انټرنیشنل انسټیټیوټ فار ستراتیژیک سټډیز په یو غونډه کې کړی ده. اعزاز چودی ویلي چې په منطقه کې د تلپاتې سولې لپاره به پاکستان په افغانستان کې د هر هغې سیاسي روغې جوړې د عمل ملاتړ کوي چې پکې هر ډله شامل وي. د زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې حل فوجي نه دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی بیا ویلي چې فوجي حل د افغانستان په اړه د مجموعي تګلارې یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي چې د افغانستان د جګړې پای ته د رسول لپاره د امنیت او بهرنیو چارو پوهان په تګلاره کار کوي. د ورسپانې په خبره کې دایسي په تګلاره کې د 15,000 نورو عسکرو لیږلو وړاندیز وسی، خو سپینه ماڼۍ وایي د شخړې سفارتي حل به د تګلارې مهمه برخه وي. وایټ هاوس دا تصدیق هم کړی چې نوې تګلاره به یوازې د افغانستان په اړه نه وي، بلکې دا به د ټولې منطقې یعنی د جنوبي ایشیا په کچه وي چې پکې هند، ایران او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه راځي. په روانونۍ کې په کولاراډو کې په یو غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي وو چې د منطقې په اړه د دوی د نوې تګلارې تر ټولو اهم عنصر به پاکستان وي. د ویلو تر څو په لویه کچه د پاکستان مرسته نه وي، امریکا په افغانستان کې نسی کامیابېدلای.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنړی حیرانونکې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
او سم د شمالي کوریا په اړه رپورت. په امریکا او جاپان کې چارواکو تصدیق کړی چې شمالي کوریا پرون یعنی د جمعې پر ورځ بیا بلستیک میزایل توغولی او ازمویلی دي. دا داسې ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د حکومت د حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورت ترته فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو ور بیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا پلاستیک توغندی توغولی، خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځشنبه په ورځ پر ایران، روسیه او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
د باختر ستوري
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د باختر ستوري به تاسو په دومنی مای کې اوري. او سم لسمه بجې سوي دي مجید بابر به د خبرونو لنډې سکاندې کړي.
د واکمن مسلم لیگ ګوند یو مشر او د پارلیمان غړي تلال چودري ویلي دي چې نن په اسلام آباد کې د پارلیماني پاټۍ د غړو یو مهم غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. د مومندو قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د حلیم زو تحصیل د میا منډۍ په شانی خیلو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وژلي دي. د یادې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکریټریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو ناروغ هم مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د اتحادیې مشر فردانی بیبی د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې خواجه سراو سره کړې وعدې دي زر تر د راپوره کړي. امریکایي او جاپانی چارواکي وایي چې تیره ورځ شمالي کوریا د بین البریاعظمي هدف ویشتونکي توغندي دویم عمدي مظاهره هم کړې ده. د تیرې ورځې دا توغندی د هغې یو نه ډېر جدید دی کوم چې دغه هیواد د رواني میاشتې په څلورمه نیټه توغولی و. سپینې ماڼۍ تیره ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالی بندیزونه لګوي. د جرمني پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پرون د دغه هیواد د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګوزارونه کړي دي چې پکې یو کس وژلی شوی او شپږ نور ژوبل دي.
دا خبر نور لنډیزونه مجید بابر اوریدي. او اوس هم دوه اونیز پروګرامونه روښانه مستقبل اول واري، او بیا به ورپسې د باختر ستوري پروګرام اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وای د تعلیم هر څانګه خپل اهمیت لري چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کردار لوبوي، خو زموږ په ټولنه کې زیاتره مور پلار غواړي چې بچي یې ډاکټران شي. د کې هیڅ شک نشته چې ډاکټر جوړېدل ډېره د اعزاز خبره ده، د انسانیت خدمت دی او مقدسه پیشه ده. خو د دې دا مطلب نه دی چې ګنې د تعلیم نورې شوبې یا برخې کم اهمیت لري، بلکې هغه هم په خپل ځای ډېر عزت او احترام لري. بیا که وګورو نو د طب یا صحت په شوبه کې هم یو شمېر څانګې دي، یعنی ډاکټر، نرس، د داروګانو ماهرین او په دې کې تحقیق کوونکي. دا راز نورې هم د صحت سره تړلې یو شمېر شوبې شته چې د ډاکټرۍ عمره احترام او عزت لري. د دې هفته په پروګرام کې درته د نرسنګ په حواله معلومات درکو. په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې د نرس ذکر کیږي نو زیاتره خلک دا فکر کوي چې دا به زنانه وي، خو داسې نه ده. سړی هم نرسان جوړېدلی شي چې پکې د اعلی تعلیم د لارې لوړ مقام ترلاسه کولی شي. همدغه راز یو ځوان نور خان چې د نرسنګ اعلی تعلیم یعنی پی ایچ ڈی کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي:
زه به وایم چې نرس وی خپل درام په دې کې د نيسته چې دا جنې دا او دا خلک دي. مونږ که سوچ وکړو مخکې به ډېر زیاتې کمونږ دي هسټري ته نه خو به خبره ډېره اوږده شي، خو د اول نه په دې کې جنکۍ ډېرې زیاتې شاملې دي. دا ولې شاملې دي؟ ځکه داسې ده چې د کم زنانو یو هغه زنانه د زړه نه د کم د زړه د کومې نه کم چې هغه د یو کس خدمت کولی شي، هغه جذبات مونږ په نارینه کې دومره نه شو لیدلی. شروع کې یو دا کنسپټ و، خو بهر حال چې کله مونږ دا جنگونه شروع شو، دا حالت دي چې رالو چې کله څنګه زنانه ته د یو کس ضرورت دی نو د زنانه داسې مسلې وي چې هغه نارینه نشي حل کولی او د دې نارینه مریض داسې مسلې وي چې هغه زنانه نشي حل کولی نو په دې کې رو رو دا تحقیق شروع شو رو رو دا ایڈوانسمنٹ راغی چې څنګه لکه د نارینه وو یو ضرورتونه دي هغه هر قسمه ضرورت کېدی شي او هغه لکه زموږ په دې کلچر ډیفرنسز واخلو یا زموږ د سوسایټي والو نو هغه کې څنګه چې د نارینه سره ډیلینګ کوي او زنانه زنانه سره زیاتره ډیلینګ کوي نو دغه شان دا ضرورت محسوس شو.
نور خان وایي که یوې خوا ته رنځورانو ته د خدمت او مینې د جذبې ډېر ضرورت وي او زنانه نرس پکې ښه کردار لوبولی شي نو بلې خوا ته د ځینې مریضانو په خدمت کې د نارینه نرس کردار ډېر مهم وي. نوموړي نه مو پوښتلي چې نرسنګ ته څنګه راغی.
کله ما د افیکسي اگزام ورکو او هغه کې هم ټولو د مور پلار یو خواهش وي چې زما زوی ډاکټر شي یو څوک وي زما زوی انجینیر شي یو څوک داسې نو اصل کې په دې وخت کې زما یو داسې دغه چې زه صرف میډیکل فیلډ زما یو فوکس از میډیکل فیلډ راغی نو ما ته اپرچونیټي ملاو شوه چې زه نرسنګ ته راشم او ما د خپل مشرانو نه ملګرو نه یو اپینین واخیستو چې یاره څه دغه مې مالې باره کې پوره یو تفصیلي جایزه وکړه نو ما ڈیسائڈ کری زدی فیلڈ راشم اوز دا جائن کم نو لکه زدی کر دی کی انٹر شم نو ما بیا دا اسپیکٹ چیرا زمان نور هم مرگری کم چی دی نور خلق دی اغام راشی زکا چی کل زدی تا انٹری زمان نو شوی نو ما دا فیل کولا چی نیویز پا دی کی خفیو چر نیوی او سا دی مستقبل خانوی خو چی کل زرا لام نو ما تا اوز دان دا زولا گیری چیرا دا یو ما دیر خدی چی نو دا یو ما دیر خوا فیصله کرده.
نوموړی زیاتوي د انسانیت د خدمت لپاره یې نرسنګ خوښ کړی چې پکې یې تل د اعلی تعلیم ترلاسه کولو کوشش کړی دی.
داسې و چې زه په خپله باندې مختلف زګونو کې داخلي وي خو ما په دې کې که مونږ یو سوچ وکړو دې کې یو دوه شیزونه دي د نرسنګ فیلډ کې یو د ډیپلوما هغه درې کاله وي یو کال د ډیګري نو ما سره کوم چې ډیګري اخلم څلور کاله دي اس اس سي نه پاس کیږي نو ما ته په شفا انټرنیشنل اسپتال اسلام آباد کې یو مکمل شو او زما نمبر هم سیوا وي په چې زه په 800 کې پاره باندې کله میډیکل پروفیشن ته منټو کیږي زه هغه په دغه باندې زه دې چې شفا انټرنیشنل اسپتال اسلام آباد کې کوم چې موجود دی نو زه هغه ته ما دا ډیسایډ زه ایڈمیشن سٹارټ وو مال دی فارم جمع کو او زه دې پروفیشن ته کې زما ایڈمیشن وو هغه څلور کاله ډیگری دا او دا د سوارلسم چې وته پښتو کې سوارلسم مو دا هغه په متاخله کې دا او دا کې ذکر زه فارغ شوم نو هغه د بیسټ ٹرین کم د یو انټرنیشنل ارګنایزیشن چې ما پوره دنیا سره خپل مقابله کول شو ما د مختلف ما په دې خپل میرټ باندې په دغه ډیگری دننه کې ما دوا کاله سکالرشپ واغستو په خپل قابلیت باندې په دغه دوران کې ما یې خپل تعلیم نہ پریدم ما ورتر ورتر بل ڈگری کی داخله واغ است ماسٹر ان پبلک ہیلتھ بٹ ایم کمپلیٹ کو او فائنلی ما دا خان اپرچونٹی رل ایم ایس سفار اگے پر ما داخله وکڑا نو قدرت دا سی کار وکو چی اگے جکم سکالرشپ نام سکلو نو پ پورا صبح کی صرف او صرف دا اگا خان ٹیسٹ ما پاس کو او ہا سکالرشپ ما تے ملو او زا اگا خان تا انٹری شو.
نور خان وای په نرسنګ کې د شپاړسم ترڅنګ یې د صحت سره تړلې یو بل د شپاړسم ډیگری هم وکړه او دا مهال د پی ایچ ڈی لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د یو ډاکټر او یو نرس په کار کې څه فرق دی نوموړی وای
زه به دا وایم چې په نرسنګ او په ډاکټر کې دومره غټ فرق نشته. کم چې دا بیسټر ډیگری کیږي د دې پورې کم چې یو ډاکټر یو کار کوي حال د زه به دا وایم چې خلکو زموږ په دې دنیا کې بلکې خاص کر زموږ په داسې کم ډیولپینګ کنټریز چې وتم وایي لکه د پاکستان د کې ملکي داس سوچ راځي کیږي چې نرس خو صرف لسم پاس کړی دی او راغی لگی سبق از دکو او د مریض خدمت کوي بس خو اصل کې داسې نه ده. نرسنګ کې څوک کی په خمانو کې د خزینو کې خط تعلیم حاصل کی د ایس ایس سی نیپل ډیگری کی او چې دا کله حاصل کی نو هغه په دې کې د هر بیماریانو د هر مریض د هر قسمه کم دنیا کې چې نور بیماریان راځي چې هغه سره تحقیق نه شي هغه تحقیق ټول هر څه چې دی هغه څنګه په میډیکل کې انوالډ دي د قشان دی هغه په نرسنګ کې انوالډ دي.
نور خان زیاتوی د تنخواه مراعات او عزت په لحاظ ډاکټر او نرس یو بل ته ډیر نږدې وي. د نوي کول په نوم خپل پیغام کې نوموړی وای
کله هم دې پېشه تر دې نوزو ته ولنه دیم چې ډیپلوما دینه کوي ځکه چې پاکستان نرسنګ کونسل د پاکستان کم ریجستریشن اتارټي کې چې هغه ټول نرسان له لایسنس ورکړي چې هغه په ماشه کې پریکټیس وکړي نو هغه اوس ډیپلوما ختم نه وي کال دو کې به دا ډیپلوما ختم شي ټول پاکستان کې به بی سي ډیګري مختلف تقریباً دغه شان دي په پنجاب کې، سند دي، بلوچستان کې مختلف کالجونو کې بي سي نرسنګ ورکوي، او خاص کر اغا خان چې انټرنیشنل غونډې کې داري د خې داري نه وکي. زه به دا ویم چې د ایف ایس سي نه پس بي سي نرسنګ کوي په مختلف ادارو کې، او کوشش دي دا کوي چې په کومو ادارو کې اسکالرشپ وي، ځکه اسکالرشپ اپرچونیټیز دي، محنت دي وکړي چې په انټرنس کې اسکالرشپ واخلي. او زه به بیا بل دا پیغام دا ورکوم چې هر کله کدي وسنه بي سي سټارټ کی، نو بي اس سي کول یا نرسنګ کول دا فل سټاپ نه دی. دی د وخت نه خپل انټنشن دار دي چې زه به ان ایس کوم، زه به ان ایس سي کوم، زه به پی ایچ ڈی کوم.
نور خان وای ک یو تن کې د انسانیت د خدمت لپاره خپل ژوند د وقف کولو جذبه نوي، هغه ډاکټر هم نشي جوړیدلې، او چا کې چې دغه جذبه وي نو هغه د نرسنګ د لارې هم لوړ مقام ته رسیدلی شي. د نرسنګ په حواله په روښانه مستقبل کې د دغه ډول یو بل شخصیت سرګندونه هم درته وړاندې کوو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو پر روښانه مستقبل خبرونه کې داونه معلومات درکاو چې نرسنګ یوازې تر جنکو پورې محدود نه دی، بلکې الکانم چې په لسم یا دولسم جماعت کې ساينس ویلی وي کولی شي چې په نرسنګ کالج کې داخله واخلي او نرسان جوړ شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
رئیس اغول خټک چې په نرسنګ کې یې پی ایچ ڈی کړې وایي د لسم جماعت پاس کولو نه پاس یې پلار وفات شو او کورنۍ یې د وړاندې تعلیم لپاره وس نه لرلو، خو د ډاکټر جوړېدلو ارمان یې وو نو د هغې پوره کولو لپاره نرسنګ ته راغله.
میټریک کې زما ډېر ښه ریکارډ و، ډېر ښه مارکس و، زه میډیکل ته تللی شوم، خو له ماته دا هم احساس و چې کو زما مور ما باندې نور ایکسپنس کوي، نو د کمای خودو نظریه نشته دی، نو دا به زما مور باندې یو ډیر برډن وي. ما نرسنګ پېښور نه کړو، لیډ ریډینګ هاسپټل کې 1976 کې ما جوائن کړو ایز اے سټوډنټ. دریو کالو دا نرسنګ ډیپلوما پروګرام و، هغه چې ما کمپلیټ کو نو هغې نه بعد ما یو کال د پاره همالته لیډ ریډینګ هاسپټل کې، بیا یو چارج نرس په تور باندې ما هلته کار وکړو، او هغې نه بعد بیا ما میډیفری پروګرام وکړو، دا د یو کال پروګرام وي. نو هغې کې لکه ډیلیوري په باره کې او مدر او چایلډ په باره کې اسپیشل ټریننګ وي.
رئیس اغول بی بی وای په پیښور کې د ځینې مشکلاتو سره مخ شوه نو ځکه کراچۍ ته منتقل شوه، خو هلته یې هم د نرسنګ پیشه جاری وساتله او په آغا خان هسپتال کې کار شروع کړو چې په سر کې یې د نور تعلیم لپاره کینیډا ته واستول شوه.
زالته بیا کینیډا چې نه واپس تعلیم ما ایز ا چارج نرس کار شروع کړو، چې ما ته بیا دوباره چانس ملاو شو دی چې کوم میکماستر یونیورسيټي ته تلیو ما 6 مانث ورک سټڈی پروګرام ته، نو بیا زه د بی ایس سی د پاره لاړم میکماستر یونیورسيټي ته دوباره، او چې هلته نه رالم نو زه اول بیا دی زه پروموټ کوم مینیجر لیول ته، بیا شفا هاسپټل ته لاړم، او هلته بیا د هغې فرسټ ډایریکټر اوم د شفا هاسپټل، نو هلته بیا ډېر لکه سیستمز مو شروع کول هر څه شو.
د رئیس اغول په وینا زیاتره خلک فکر کوي چې نرس کم تعلیم یافته وي او یوازې په وارډ کې ډیوټي کولی شي، خو که څوک غواړي نو په نرسنګ کې هم د اعلی تعلیم ډېرې مخې راځي.
پاکستان نرسنګ کونسل زموږ د نرسز ریګولیټری باډي دی، هغه کې دی یو کنسلټنټ جاب رااله، نو زه آلته لاړم، آلته چې ما کارو کو هغه ټایم کې زما دا ورسره و چې زه د ماسترز ته لاړه شم، نو زه لاړم ماستر کولو ته یونیورسيټي آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کې، سیدنی کې دا یونیورسيټي. نو ما ماسترز وکړو ان هیلتھ ایڈمنسٹریشن، نو آئی کی بیا تقریبا 2.5 کال تیر شو، او زما ایڈمیشن شو یونیورسيټي آف البرټا کې پی ایچ ڈی دپاره، نو زه لاړم پی ایچ ڈی د پاره. هلته چې څلور کاله ما تیر کړل، او 2007 کې واپس رالم.
رئیسا گل خټک دا مهال په آغا خان یونیورسيټي کراچۍ کې د نرسنګ پروفیسر ده، دا چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 12 نتیجې لا هم نه دی راغلي. دا زده کوونکی په آغا خان یونیورسيټي کې څنګه داخله کولای شي؟ نو موري اویل
آغا د داسې تل کولای شي چې کوم سټوډنټس چې ایف ایس سی ایگزام ورکړي ولا رېزلټ نه راغلي کنه، نو هغه په خپل پیپرو کې چې کوم کومونګه ته غوښتري پیپر یې کې د خپل فرست ایئر رېزلټ په پکی جمع کی، او سیکنډ ایئر والا کې بولي کې چې رېزلټ از اویټډ، او بیا چې لکه دا اوس چې مونږ کوم اپلیکیشن انوایټ کړی دی د دوی خو کلاسز به شروع کیږي جنوري نه ان شاء الله جنوري 2015 نو تر دې پورې هغه ناول به د دوی اول به اگزام وي انٹری ٹیسٹ او هغه نه بعد به انټرویو وي نو تر دې پورې د دوی ریزلټ به راغلی چې خو د دوی لا سیکنډ ایئر ریزلټ نه راغلی نو فرسٹ ایئر ریزلټ به جمع کړي مونږ سره ایکچولي کو تاسو زمونږ ویب سایټ باندې لاړ شئ کنه د اغا خان یونیورسټي ویب سایټ باندې او هلته نه هغه نه بیا سکول آف نرسنګ ته لاړ شئ نو هغه باندې پوره انفارمیشن ورکړی دی
پروفیسر ډاکټر رئیسا ګل خټک وای یو وشتمه پیړۍ د تعلیم او ترقۍ پیړۍ ده او د نن سبا هلکان جنکې دومره خوش نصیب دي چې د نړۍ هر ګوټه د تعلیم هر شوبې لپاره تللې شي په کار دي چې پښتانه ځوانان د دې نه ګټه پورته کړي او د قام او وطن نوم روښانه کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې میرو ټلیفون وکړی او خپل پیغام ریکارډ کړی 00202211212 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړی خاط او آباد شئ
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم په نننۍ خبرونه کې په کابل کې د خیبر پښتونخوا د دوه تنو نوموتو شاعرانو شمس بونيري او عثمان اولسیار په ویړ د جوړی شوی غونډې ریپورت لرو بیا بل ننګرهار خبرېدونکو د وونیزي لچلونکو اسد الله خالص سره د وونیزي په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د خزینه سنگارتو کې وخی یا کړی په اړه یو کلتوري ریپورت ته هم تم شو لومړی ریپورت ترازو دانش پرهنګي ټولنې د جولای په 15 نیټه په کابل کې د خیبر پښتونخوا د وتلو ادیبانو شمس بونيري او عثمان اولسیار په ویړ یو غونډه جوړه کړې و چې پر یو شمېر کابل میشتو لیکوالو او پرهنګیانو سربیره په کې لننګرهار او لغمان ولایتونو څخه لیکوالو او پرهنګیانو ګډون کړی و نور حال په ریپورت کې د انقلابی شاعر شمس بونيري او ولسی خدمتگار عثمان ولسیار په ویړ دغه غونډه په دانش کتابتون کې جوړه شوې و چې ګڼو لیکوالو د هغوی په تر سره کړو خدمتونو ویناوي واورولي د دانش فرهنګي ټولنې یو تنفال لیکوال او خبريال عبدالمحید هاشمی د غونډې د پرانستې په محل وویل پښتانه یو وینه او یو ولسته هیڅوک به ونشي کولی چې په جبري سره بیل کړي
دانش فرهنګي مرکز او دانش پرندو ټولنه ویاړي چې د خپلو ورونو لمانځه غونډه په کابل ښار کې جوړوي هغه ورونه چې دلته لمانځل کیږي موږ ته داسې باتوي چې د دنیا هیڅ ځواک او زور به په دې باندې ونه توانېږي چې هغوی د پښتون ولس ترمنځ د کرکې او نفرت راښکلې کرښې د سرحد او یا د یو رسمي پولې په حیث باندې په افغانانو باندې په پښتنو باندې ومني پښتون به که لرې که بری بیا هم پښتون وي د وینې رشته به برقراره وي د ژبې رشته به برقراره وي د عقیدې رشته به برقراره وي د فرهنګ او ادب او کلچر اړیکه به برقراره اوسېږي
ځوان شاعر عنایت الله دیدار په خپلو خبرو کې وویل شمس بونيري داسې انقلابی شاعري کړي چې سل کال وروسته به خلکو ته د اوسني دور تاریخ په مخ کې ږدي
جهاد په وخت کې مونږ جهادي شاعران لرل جهاد ختم شوه د دې شاعري ختم شوه یعنی هغه په شاعري کې هغه
د انقلابیت سره سره هنر پاتې نه و. څوک چې انقلابي شاعري کوي هغه د هغه دور د هغه زمان د هغه حالاتو په شاعرۍ کې پوره پوره جاج اخیسته. که سل کاله وروسته که څوک د سلیمان لایق صاحب شاعري ګوري، د اجمل خټک بابا شاعري ګوري، د شمس بنیدی شاعري ګوري، نو د ځینو نورو شاعرانو په نسبت به دوی ته د دوی په شاعرۍ کې ډېر زیات مواد ملاوېږي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان په خپلو خبرو کې وویل، کوم وخت چې په پېښور کې د کډوالۍ شپې ورځې تېرولې، د پېښور له تغزلي فضا څخه یې شاعرۍ ته رنګ اخیستی دی.
موږ چې کله پېښور ته لاړو، زمونږ لفظونه باروتو سوځولي وو، زمونږ په زړونو کې دغسې په اصطلاح د بمونو کندې وې. خو هلته چې لاړو، هغه زما یو بیت عابد صاحب بندم دا بیت ګران دی چې پېښور د جوماتونو وطن بویا، دنګې دنګې منارې ستا په شان، پېښور د آسانونو وطن هم دی خو پېښور د غزلونو وطن هم دی. مونږ ته زمونږ په زخمي زړونو پټۍ ولګولې، زمونږ لفظونه چې دا د شعار ښکار و، هغه شعارونه یې په تغزل باندې بدل کړل. نو د پېښور مونږ باندې ډېر احسان دی. هغه د سهیل خان صاحب خبره چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوی سترګې په یو مخ د جانان دي، او دا دوی سترګې د چرې هم نیمې کېږي نه دي بېلېږي.
ولسی خدمتگار او سیړونکی عثمان ولسیار په خپلو خبرو کې وویل، که د لر او بر پښتنو ترمنځ د مباحثې او مذاکرې ناستې ډېرې شي، نو په دې به وتوانېږي چې په لر او بر کې امن راوستو ته لاره ومومي.
یقینا چې په دې لر او بر دواړه وطن کې د مباحثې او د مذاکرې رجحان ختم شوی دی. داسې مرکزونه موږ نه لرو چې هلته مباحثې وشي، مذاکرې وشي، دا دی وطن او د دې ولس د دې د ستونزې مخې ته راشي، په هغه باسونه وشي او د هغې د حل لارې م راوځي او د هغې تګلارې م وټاکلی شي. زه دغه عمل چې دی کوم چې دانش موږ ته هلته کې په پېښور کې یو داسې ولسي حجره را جوړه کړې وه، هغه یو ادبي حجره را جوړه کړې وه، د هغې لارې برکت دی چې د دې سیمې د لیکوالو ادب دلته ادبي پنپارې، د هغې مفکورې، د هغې ذهني اختراعګانې، د هغې هغه کومه ورکړه چې د دې ټولې ژبې ته هغه د دادش د وجې نه کوزو پښتونخوا کې خلکو پیژندلې ده، زموږ تر لاسو را رسېدلې ده.
انقلابي شاعر شمس بنیري په ځوانو شاعرانو او لیکوالو غږ وکړ چې مزاحمتي ادب ته تم شي او د حالاتو مقابله وکړي.
چې کله په دې وطن کې د دادې جنګونه راتلو، غاصب قوت راغلی، تاسو دلته د دادې لپاره جنګ کړی دی، مونږ هم زموږ مشران د دادې لپاره جنګ کړی دی، منگل تو سوکھ پیدا کرے دے، شاد بابت بیگے پیدا کرے، خادم سے پیدا کرے دے، اجمل خٹک میں پیدا کرے دے، بادشاہ خان تو بول گئے تھے کہ عبد الاکبر خان اکبر پیدا کرے دے، اور تاس عبدل تنا بیگا شہران پیدا کری. دا وس ادب دور چلے، دا مزاحمت خبر تھا تمنگ وسطاس شہرے کے بدے پس مزاحمت تمنگ پخل خورا اخبل وطن اور اخبل خوری دا آزادی نے پارا محبوبی سلدری ہوئی مونږ به خدای د تاریخ سی بوالو.
د دانش فرهنګي مرکز مسؤلین وایي چې دوی به د خیبر پښتونخوا د وتلو لیکوالو او شاعرانو مانځغونډې کابل، لغمان او جلال آباد کې جوړوي او له ټول هیواد نه به ورته فرهنګیان رابلي. د بختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان په خپلو شخصي امکاناتو د وو په نوم اونیزه خپروي چې په لږه موده کې ګڼ لوستونکي موندلې دي. د دغې اونیزې له مسؤول مدیر اسدالله خالص سره د اونیزې په اړه د مرکې لومړۍ برخه ستاسې په وړاندې ږدو.
ډاکټر صاحب اسدالله خالص، د وو اونیزې نهمه ګڼه چې اوس راوتلې ده، د دو د پیل ضرورت موسم محسوس کړو.
د وطن کې در چی شي په تیر هغه چې په فکری لحاظ یو څوک راغی، د هغې اړتیا احساسیږي چې سړی ورته خواري وکړي. سره د دې چې دغه د خواله رسنیو یا د الکترونیکي میډیا دور و، خو موږ لیدله چې د یو رسنیز یو یو لیکنیز رسنیز کمی دی دلته، او یو چاپي رسنۍ باید د جلال آباد ښار په تیره د ختی ځون ولري. په دې برخه کې ناستې تنظیم کړي د ډېرو ملګرو سره، تاسو باور وکړئ چې اکثره خلکو زموږ مخه نیولې، نږدې ملګرو چې می کوي ځکه دا مارکیټ نه لري، پښتانه د لوست سره آشنایي نه لري، پښتانه په کتاب پیسې نه ورکوي، او ملګري چې لیدل د هغې مغه اندېښنې په ځای خو سره دې ټولو مونږ دغه خلا احساسوله، او باید په دغه برخه کې د خپل ولس ته کار شوی وی. کوشش هم وکړه دماغ ناستو ولاړو د هغه خلکو سره چې تجربې درلودې په دغه برخه کې د هغې د تجربو نه استفاده، او بالاخره په دې وتوانېدلو چې دغه خلا کم تر کمه په دې ختیځه برخه کې مونږ ډکه کړو.
بېشکه دلته په ننګرهار کې بلکې په ختیځه حوزه کې داسې نه اخبار او نه ونیزه او نه هم داسې میاشتنۍ مجله وه. دا چې اوس تاسې ونیزه خپروي او هر هفته خپروي بلا ناغی خپروي، بازار یې څنګه دی؟
دغسې وطن کې چې څوک په کتاب پیسې ورنه کړي، څوک دې ته ارزښت ورنه کړي، بل په څنګ کې هلته نور رقابتونه دي چې هغه انټرنیټ دی، فیسبوک دی، نورې خواله رسنۍ دي. ډېره توقع باید ونه شي چې موږ دې په دغه نه هغه ګڼو لس ګڼو حتی شلو دېرشو ګڼو بیرته تا د مجلې نیم قیمت پوره کړو. خو دا هم پتېلې وه، د شروع نه هم دا وړاندوینه کړې وه، دا منلې وه چې دغسې حوالت به راځي چې موږ به ستړي کېږو، مارکیټ به هم نه وي. اوس چې ګورو دغه اومه اتمه نهمه ګڼه کې مارکیټ پیدا کړی دی، خو سره ده دیم د خلکو فرمایشونه چې موږ ګورو او خپله پالیسي چې ګورو، ممکن موږ لاس ستړي شو په بعضو مواردو کې. په هر صورت موږ په دې ډاډه یو چې بالاخره به دغه زموږ خواري یو رنګ راوړي، او دا خلک به دې ته زړه ښه کوي چې زموږ ګڼې د پیسو په مقابل کې واخلي.
د تمویل برخه کې ایا د خپل جیب مصرفوي، څوک درته پیسې درکوي، او کنه دغه خرڅلاو لاره، او یا هم د اعلانونو لاره دغه مصارف پوره کوي؟
تر دې نه پوره خو شخصي پانګونه چې مونږه کړې ده، او اعلانونه په دغه نږدې د ورګانو کې اوس پیدا کړل چې دغه د مجلې د لګښت یو برخه پوره کړې، یو برخه البته ټوله نه. بل زمونږ پالیسی ده چې مونږه کېدې شي د سیګریټ اعلان خور نه کوو، هغه مونږ ته ډېرې دغه مراکز کده د ټولنې په زیان دي. خو د تجارت نو هغه اعلانونه چې پوهیږو چې هم خپل صنعت ته پکې پرمختګ متصوره دی، هغه په ورین تندیا ته په ډېر تخفیف سره مونږ چاپو. نو د تمویل مرجع یوازې زمونږ خپل جوبونه دي، خپل شتمنۍ ده، د اولادونو هغه د کلمو د خولې او د خوراک نه سپما ده، او دغه څو اعلانونه دي چې په دې برخه کې زمونږ سره هغه په دغه دوه درې او تازه ګڼو کې چې و ماته منه هم ده، مونږ پکې اعلانونه پیدا کړي دي. همدغه د تمویل هغه مرجع دي، او تر اوسه پورې بلیز داسې مرجع نه لرو چې مونږ سره مرسته وکړي. خدای شته دا واقعیت به ترو سمنګ هم چیرته نه تیلی چې زمنګ سره په دې برخه کې مرسته وشي. یو اندازه ګډونوال لرو چې تعداد 500 یا 600 اتیا پورې رسیدلې، چې د دوی نه مونږه کلنۍ ګډونوال نه اغستې ده، او دغه دغه ګډونوال دې ته هڅه کوي چې نور ګډونوال پیدا کړو. او همدغه سې د اعلاناتو، ځکه د مارکیټینګ ګروپ زمنګ خوي ګروپ لرو، او کېدای شي په دغه برخه کې مونږه خود کفا شو.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، دا هم د خزینه سنگارتو کی وخی یا د لاس د کړې په اړه کلتوري ریپورت.
لاس بنگړې بد شم خو ما دوي بمنا، لاس بنگړې بد شم خو ما دوي بمنا، ګران زرګې
په پښتني کلتور کې د خزینه سنگارتو کو څخه یو هم د لاس کړې و چې په لیک توپیر سره په بیلابیلو نمونو لکه وخی، باهو، او د سپینو زرو بنگړي باندې یادېدله. کلونه په خوا به د سپینو زرو همدا کړي د ناویانو د سنگار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړي په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغس د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښي وو، ناویل له بیغا چول به اوګان به و، د سپینو ټیکه به مو ډېر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغدا شی نه مونږ به کارول، او یو رقمو به او به ملوي دغه بیا لږ مضبوط او کلک و، او دا بنګړي چې څه اوږده اوږده لاس پکې نه خوند ډک و، یو دانه به خلکو اچول څهغه شی نه خلای شو نشته سره نه و، دغه شی به یې جوړول وله نه پهې وختونه تېرول.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې د نیګانو د لاس نښې ورته همدا کړۍ پاتې دي، او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیګانو میندې چې کوم دا وخۍ او ټیکۍ او دا وختني شیان به یې چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زرو څخه جوړ شوي، او دا په یو ډېر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي ډېر خخکاری رنگارنګ دې د پاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا مونږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشالۍ ګانو کې دا د دې څخه مونږ استفاده کوو.
یو بل انجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتوکو بڼې بدلې شوي خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم ثنا ده. د لاس کړیو مثلا یا ګوتمیو یا غاړکۍ یا چشي هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوي دي. افغانستان کې کله پیدا کېږي هغوی د پاکستان نه زیاغه شي نه ځان سره اخلي او راوړي دلته ډېر زیات رواج شوي دي. لکه د پخوا د زمانې څخه لږ توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي یا ډیزاینګ پکې شوی دی نو ډېر خلک دا خوښیږي. زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواج مودي خلک هماغه طرف ته ډېر کوشش کوي.
او یو بل انجلۍ ارمان لري چې د سرو زرو کړۍ دي ولري.
زما نوم فریبا. د لاسونو کړۍ پخوا خو ډېرې توپیرې درلودې. پخوانۍ کړۍ سپین زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي، ښایسته غمیګانې پکې کار وشي، ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده.
یاد دی وی چې د لاس کړۍ وخه او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای د سرو زرو بنګړو او کړۍ نیولې چې د ګرانې په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې محرومې پاتې کیږي.